אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د امریکا ژغ آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم زه حسیب الکوزیم د ازادي رادیو خبرونه پایتور رسیدلې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن پنځشنبه د دسمبر د میاشتې 8 ده زموږ د نن ماښام لومړی نیم ساعت پښتو خبری خبرونه تر شره خلاص د خبرونه په پیل کې په مکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده
د افغانستان د شفافیت د سارنې اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې خلکو حکومتي مامورینو ته تر 3 میلیارد ډالر پورې رشوت ورکړی دی د سوریې مبارزینو رپورټ ورکړی دی چې د حلب د ښار یو شمیر هغه ځایونه د حکومتي قواوو تر سختو بمباریو لاندې دي چې د مخالفو وسلوالو په کنټرول کې دي او د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری خپلو اروپایي ملګرو ته خبرداری ورکړی دی چې په دې وچه او د نړۍ په نورو برخو کې مطلقه رژیمونه مخ په زیاتېدو دي
زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره د افغانستان د شفافیت او څارنې د ادارې څخه رپورټ لرو چې وایي سږ کال افغانانو 3 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی د بدخشان د نامنو ولسوالیو د بې ځایه سوي خلکو د ستونزو په هکله رپورټ لرو د سوریې د حلب د روسي وضعیت په هکله رپورټ لرو او د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې د غړو په هکله رپورټ لرو خو د دې ټولو د مخه لومړی پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې خلکو د خپلو کارونو د اجرا کېدو لپاره حکومتي مامورینو ته تر 3 میلیارد ډالر پورې رشوت ورکړی دی دا د تیر کال په نسبت د رشوت په ورکولو کې 50% زیاتوالی ښیي مګر د افغانستان حکومت ویلي دی چې ګواکې د فساد د مخنیوي لپاره ستر او اغیزمن ګامونه پورته کړي دي په دې هکله هدایت الله نوري رپورټ راکړی دی د خبرونو نه وروسته اوري د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ښاري پراختیا د عالی شورا په 15 غونډه کې چې نن د پنځشنبه په ورځ د دارالامان په ماڼۍ کې جوړه شوې وه وویل امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی او ملي قهرمان دی له دې مخکې هم جمهور رئیس غنی د اقینې په بندر کې د ترکمنستان افغانستان او د اورګاډي د لارې د پرانستلو په مهال پخوانی بچا امان الله خان ملي قهرمان بللی و د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې د افغانستان د جمهور رئیس دا څرګندونې د اساسي قانون او ملي ګټو خلاف وبللی ښاغلی مسعود د جمهور رئیس غنی نه په دې حکله وضاحت غوښتی دی چې دا خو د احمد شاه مسعود لقب و ولې غازی امان الله خان ته ملي قهرمان ویلی دی خو جمهور رئیس غنی نن د کابل د عیدګاه جومات د بیا رغونې په هکله د خبرو په وخت کې ویلي دا جومات هغه ځای و چې د افغانستان ملي اتل امیر غازی امان الله خان ورنه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه د افغانستان د بارنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بروکسل کې د ناټو د بارنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د ناټو د غړو هیوادونو نه مننه وکړه چې افغان امنیتي قواوو ته یې تر 2020 کال پورې د مرستو ژمنه وکړه
زه یو ځل بیا د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا د ناټو د غړو هیوادونو مننه کوم چې بیا یې وویل چې د افغانستان سره په مالي، دفاعي او امنیتي برخو کې تر 2020 کال پورې خپلې مرستې جاري وساتي موږ دغه به ارزښت کار ساینه هم کوو چې ناټو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د ملي امنیت د نهادونو سره د روزنې سلام مشورې او مرستې په برخه کې کړي دي او کوي یې
د افغانستان د بارنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې په هیواد کې د دهشتګرۍ په ضد جګړه یو دوامدار کار دی په پاکستان کې چارواکو د پی آی ای د هغه الوتکې په حق له تحقیقات پیل کړي دي چې پرون په ایبټ آباد کې ولویدله دغه الوتکه له چتراله اسلام آباد روانه وه چې د ایبټ آباد په یو سیمه کې ولویده او ټولې 8 سپرلۍ یې ووژل شوې د پاکستان د ملکی هوایی چلند ادارې نطاق پرویز جورج اسوسییټډ پریس ته ویلي دي کارپوهانې د پیښې زیاته استولې دي مړي نن پنځشنبه په دریو پوځي هلیکوپټرو کې اسلام آباد ته انتقال شوي دي په وژل شوو کسانو کې درې خارجیان هم دي د پاکستان د پاپ موسیقي سندرغاله جنید جمشید او د خغه خزه هم په دغه پیخه کې وژل شوی. د سوریه مبارزینو رپورت ورکړی دی چې د حلب د ښار یو شمیر هغه ځایونه چې د مخالفو وسلوالو په کنټرول کې دي د حکومتي قواوو تر سختو بمباریو لاندې دي. دوی وایي نن د پنجشنبې په ورځ د مقدمې جبهې په غاړه کې نښتې شوې دي. د مخالفینو د ملي تنظیم کمیټې ویلي دي حکومت د حلب په جنوب ختیځ او مرکزي برخې کې د یاغیانو تر لاس لاندې لږ تر لږه شپږ ځایونو باندې هوایي بمباری او د هوانو ډزې کړې دي. د مخالفینو خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې حکومت په سوکاری او کالاشینو مزاینو باندې بیرلی بمونه اچولی دي. د بشری حقوقو دغه مبارزین هڅه کوي چې د دغو سختو هوایی بمباریو او جګړو تلفات ثبت کړي. د بشری حقوقو لپاره د سوریې د سار ادارې ویل یو لسنه د حلب په زاړه ښار کې چې پرون حکومتي قواوو ونیو وژل شوی دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د حلب د زاړه ښار نه چې اوس د سوریې د حکومتي قواوو په لاس کې دی یو سل اته څلوېښت ملکي مایووین او نور کسان چې عاجلو خدماتو ته اړتیا لري ایستلی دي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د الوطن دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې په حلب کې د خپلو قواوو جنګ د تروریستانو ضد او د هغې توطیې ضد جګړه بللې چې د سوریې د بربادۍ او د ویشلو دپاره جوړه شوې او وایي په راس کې ترکیه ده. اسد ویل د تروریستانو نه د حلب آزادول د دغه توطیې د غونډ بنیاد تباهي ده، خو اسد زیاته کړه چې واقعیتونو ته چې وګورو دا د دې معنی نه لري چې ګوندې دا جنگ نور ختم شو. د ترکیې لوړ رتبه چارواکي وایي د سوریې د حلب د ښار د سرروش په باره کې د روسیې او د ترکیې د لوړ رتبه مامورینو ترمنځ خبرې روانې دي. د ترکیې د جمهور رئیس نتاق کالین خبره ده چې ډېر سخت ډیپلوماتیک فعالیت روانو چې د بشري مرستو د رسولو لپاره وربند شي. دا وایي په حلب کې چې څه واقع کیږي مونږ ټولو ته ورباندې اندېښنې لوېدلې دي. کالین وایي د ترکیې جمهور رئیس شخصا په دې هڅه کې دی او درې ځله یې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د عراق د پارلمان نتا قویلی دي چې د سوریې سرحد ته نږدې د قائم په خارګوټي باندې چې د اسلامي دولت په لاس کې دی په هوایي بمباریو کې لسګونه ولسی خلک وژل شوي او زخمي شوي دي او مسؤلیت د عراق د حکومت په غاړه دی. نطاق سلیم الجابری د تلفاتو شمیر نه دی خودلی او دای هم ونویل چې دا معلومات لکمه کړی دي. دوی ویل چې سمدستی باید په دې برخه کې تحقیقات وشي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری خپلو اروپایي ملګرو ته خبرداری ورکړی دی چې په دغه وچه او همداشان د نړۍ په نورو برخو کې مطلقه رژیمونه مخ په زیاتېدو دي. خاغلی کیری چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې خبرې کولې نن د پنجشنبې په ورځ په هامبورګ کې وویل چې د دیکتاتورانه افکارو زیاتېدل د بشر د حقوقو او د آزادو مطبوعاتو په اصل باندې تاثیر لري. نوموړي زیاته کړه چې دغه افکار د کرکې د جرایمو د زیاتېدو سبب هم کیږي او زغمېدلی هم نشي. خاغلی کیری وویل چې په ختیځ اوکراین کې شخړه او د روسیې لخوا د کریم اشغال ډېر دوام کړی. خاغلی کیری د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان غږ وکړ چې خپلو هڅو ته ادامه ورکړي چې دغو مسایلو ته سوله ییز حل پیدا شي. اوس د منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د جنوبی کوریا مخالف ګوند چې په پارلمان کې اکثریت لري نن د ملک د جمهور رئیس پارک گون هی د محاکمه کولو لپاره طرحه وړاندې کړې ده. توقع کیږي چې په دې طرحه باندې سبا ته بحث وشي چې آیا جمهور رئیس چې په سیاسي رسوایۍ کې ګرده له قدرت نه ګوښه شي یا نه. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د استودیو څخه مو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې خلکو د خپلو کارونو د اجرا کولو دپاره حکومتي مامورینو ته تر درو میلیاردو ډالرو پر رشوت ورکړی دي. دغه د تیر کال په مقایسه د رشوت په ورکولو کې 50% زیاتوالی شي، خو افغان حکومت وایي چې د فساد د مخنیوي دپاره یې ستر او اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه هدایت الله نوري رپورټ رالېږلی.
هغه سل روپۍ ځان ته جب کې واچول ډرایور ته هم نه ورکوو، ده د څلور سوه ورکو.
په افغانستان کې د پراخ اداري فساد یوه بېلګه.
مال موږ سره زیاتې رس کته کوي دي، که مال زیات نه وي دوی پیسې اخلي. پیسې او نو پیسې خو په دې باندې وطن نه هغه کې دوی پیسې جبو کې اچي.
همدا اداري فساد او رشوت دی چې افغانستان د نړۍ په درې فاسدو هیوادونو کې شامل کړی دی. د افغانستان د رنوړی څار ادارې اعلان کړی چې په افغانستان کې اداري فساد په تیرو دوو کلونو کې بے ساري توګه لوړې کچې ته رسیدلی دی. تر هغې چې خلک په دولتي ادارو کې رشوت ورنکړي کارونه نه تر سره کیږي.
د افغانستان حکومت سره د شپږو برخو کې ځینې ګامونه پورته کړی دي، اما په هغه برخو کې چې خلک د حکومت سره په تماس کې وي، په هغه برخو کې متاسفانه چې د فساد د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې هغه څه نه دي شوي چې لازم او چې باید ترسره شوي، او د افغانستان حکومت ژمنې هم ترسره کړې وي.
اما حکومت د فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکزونه جوړ کړي او وایي چې د فساد پر ضد یې ستر ګام پورته کړی، او د لومړي ځل لپاره د حکومت یو ستر جنرال د 50,000 افغانۍ رشوت د اخیستلو په تړاو محکمه کړی دی.
تیر کال او سخت کال د مالی وزارت عوایدو کچه لوړه شوه چې ویلتې دا و چې د فساد پر ضد مبارزه وشول، او تر څنګ یې هلته یو شمېر هغه خلک چې تقریبا تر لسګونو دوسیې هغه څارنوالۍ ته وسپارل شولې، اصلاحات رامنځته شول. د عوایدو لوړوالی همدارنګه مثلا د قراردادونو مسله یا د نړیوالې ټولنې بیا باور په افغانستان دا ترلاسه شوی، ولې هغه څه چې هغه په واقعیت کې ډیر زیات هیله بخونکي هیوادوالو لپاره هغه نه دي شوي.
د دې سره سم لوی څارنوالۍ وایي چې په فساد کې د ښکېلو حکومتي چارواکو دوسیې هم د فساد د عدلي او قضایي ادارو تر ارزونې لاندې دي. دا د پراخ فساد زیږنده دي، او یا دا چې د حکومت لوړ پوړي چارواکي په فساد ککړ دي.
ما به مسابه اداره ای که تحقیق جرایم
موږ د هغې ادارې په توګه چې تحقیق یې دنده ده، هر قضیه چې په هر کچه کې وي موږ یې تحقیقات کوو.
د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د جمهور رئیس غنی اصلي شعار و، خو اوس د هغه د واکمنۍ څه باندې دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم د ملي وحدت په حکومت کې فساد تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د بدخشان له ناامنو ولسوالیو څخه بې ځایه سوي کورنۍ د ژمي په رارسېدو سره د ستونزو سره مخ دي. په دې هکله زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن د قندوز څخه رپورټ رالېږلی.
د بدخشان له ناامنه ولسوالیو څخه بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي په رارسېدو له ستونزو سره مخ دي. راپور د بدخشان له ناامنه ولسوالیو څخه تقریبا 1500 کورنۍ له سیمې بې ځایه شوې دي. دغه بې ځایه شوې کورنۍ په فیض آباد او شاوخوا نورو سیمو کې میشت دي. د یمګان ولسوال محمد عمران پیام وایي چې له یمګان څخه بې ځایه شوې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او په روان ژمي کې به له یخنۍ سره پازاب شي. هغه وایي چې په یمګان کې د ژوند کولو هغه سهولتونه چې د برابرېدو په حال کې وو، یا هم خلکو نسبتا یو څه ژوند جوړ کړی وو، د طالبانو لخوا یې د ژوند چارې ګډې وډې شوي دي. یمګان د بدخشان ولایت یوه لرې پرته ولسوالي ده چې تېره ورځ یې تقریبا 40 تنه وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د یمګان ولسوال محمد عمران پیام آشنا راډیو ته د دغې ولسوالۍ د خلکو د ژوند او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه داسې وویل.
گرچه تمام مردم های ولسوالی یمگان و ولسوالی وردوج همیشه با دروازه اداره دولتی همیشه آمدن.
در یمگان و وردوج ولسوالی خلق بار بار در دولتی چارواکو در دفترونو در دروازه را گلیدی چی سیمه در طالبان و لوالکی و باسی، خو د سیاسي او نظامی دلایلو په وجه چې د امنیتی ارګانونو سره دی موږ ته یې روښانه ځواب نه دی را کړی. پیام وایي چې د یمګان خلکو باندې چې د دولت او مرستندوی موسسو مرستې قطع شوي له سختو ستونزو سره مخ دي.
وضعیت اقتصادی فعلا بسیار بسیار مردم در مشکل اقتصادی قرار داره. از وقتی که کمک های دولتی
د یمګان خلک په زیات اقتصادی ستونزو کې راګیر دي، له هغه وخته چې طالبان او ولسوالی نیولې او پر خلکو د دولتي ادارو مرستې ولاړې دي، هیڅ ډول کاري امکانات نشته، او خلک له دغو ستونزو څخه د خلاصون لپاره د دولتي امنیتي چارواکو پریکړې ته منتظر دي چې دوی له روانو ستونزو خلاص کړي. د یمګان ولسوالۍ د بې ځایه شوو کورنیو استازی قاري عبدالرافي وایي چې د دغې ولسوالۍ د بې ځایه شوو کورنیو اقتصادي ستونزې او د اوسېدو حالت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې د ژمي پر وخت په دغه ولایت کې د واورې د ورښت له امله خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
وضعیت مهاجرین بدخشان ګران کننده است که زمستان دمیرو است، سرپناه ندارند، جای زندگی بود و باش ندارند.
د یمګان د بې ځایه شوو کورنیو حالت د اندېښنې وړ دی. ژمی مخ پر راتلو دی او دوی د اوسېدو ځایونه نه لري، لا هم په آزاده فضا کې ژوند کوي. له یمګان څخه خلک د بارک ولسوالۍ او فیض آباد او نورو سیمو ته راکډه شوي دي. د دغه بې ځای شو خلکو استازي وایي چې دولتي ادارو هم ورسره مرسته نه ده کړې. هغه زیاتوي چې اته میاشتې مخکې د مرستو لپاره عریضه ورکړې، خو لا هم دولتي چارواکو د مرستې کوم ځواب نه دی ورکړی. د یمګان ولسوالۍ د دریم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوې ده. له تیرو اتو میاشتو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. یمګان او وردوج هغه دوه ولسوالۍ دي چې افغان ځواکونه پکې د مخالفینو پر وړاندې له سختو بریدونو سره مخ شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوریه حکومتي ځواکونو د حلب ښار ختیځ کې 15 سیمې نیولې دي او په حلب کې دا پرمختګ ستراتیژیک بړیا ګڼل کیږي. بلخوا د ترکیه پوځ د سوریه په الباب سیمه کې د داعش پر مرکزونو د خپلو هوایي بریدونو ویډیو خپره کړې ده. خو لویدیځ هیوادونه د سوریه پر حکومت، روسیې او ایران ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو پلان ومني. پام وکړئ په دې اړه دغه ریپورت ته.
د سوریه د پوځ د رسنیو مرکز د حلب د ختیځ ساحې ویډیو خپره کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې ده او پکې د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کیږي. د سوریه د دولتي رسنیو له قوله حکومتي ځواکونو متحدینو یې د حلب د ښار نورې لرغونې سیمې هم نیولې دي او د خپل نفوذ ساحه یې په دغه ښار کې چې د 2012 میلادي کال راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې و نوره هم پراخه کړې. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د حکومت د دې پرمختګ په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سوریه د بیا پخلاینې وزیر علي حیدر په حلب کې د یاغیانو پر ضد پرمختګ ستراتیژیکه بریا ګڼي او وایي کېدای شي په سیاسي پروسې تاثیر وکړي.
په حلب کې پرمختګ با ارزښت او ستراتیژیک دی، ځکه دا په بشپړه توګه سیاسي پروسې ته تغییر ورکړی.
د بیا پخلاینې دپاره دا مقام د دې مسؤلیت لري چې د جګړې د ختمولو دپاره سیاسي حل پیدا کړي. په دې کې حکومت ته د مخالفینو د سیمو تسلیمي هم شامله ده او په بدل کې وسلوالو مخالفینو ته اجازه ورکول کیږي چې خپلې سیمې حکومتي ځواکونو ته وسپاري او په خپله د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې نورو سیمو ته لاړ شي.
المؤمنین بالانتصار
هغه کسان چې د سوریې په بریا باور لري خبر دی چې د یاغیانو مورال ډیر ټیټ شوی او دا ځپل یې چې پیل شوي سیمه به ترې پاکه شي.
د دې سربیره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکو چې که په محاصره ساحو کې وسلوال په شان شي ټول به د ایتلاف لخوا له منځه یوړل شي. بلخوا د ترکیې اردو د پنجشنبې په ورځې دا ویډیو خپره کړه چې د سوریې په شمال د الباب په سیمه کې د چهارشنبې په ورځې د داعش پر مرکزونو او پوستو د ترکیې هوایي بمبارد ښیي. پوځ یې په اعلامه کې ویل چې د داعش 12 مرکزونه یې ویشتل او 23 وسلوال یې ورته ووژل. د جرمني، فرانسې، ایټالی، متحده ایالاتو، کاناډا او برټانیې مشرانو په برلین کې د یوې رسمي اعلامیې په خپرولو د سوریې په حلب کې د بیړنیو بند غوښتنه وکړه او د روسیې او ایران لخوا د سوریې د حکومت ملاتړ وغندل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د تحلیم د تحلیف د مراسمو په نږدې کېدو سره د متحده ایالاتونو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې کابینې د بشپړولو کار چټک کړی دی. په روانې اونۍ کې ټرمپ د دفاع او کورنیو امنیت وزیرانو په ګډون د امریکا د چاپیریال ساتنې ادارې دپاره هم خپل نوماند معرفي کړي. ټرمپ ژمنه کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر به راتلونکې اونۍ معرفي کړي. د نویو ټاکنو په اړه پام وکړئ دغه ریپورټ ته.
تمانه د اوکلاهاما ایالت دوی څارنوال سکاټ پریت چې د عضوي څونتوکو د استعمال ملاتړی دی د امریکا د چاپیریال ساتنې ادارې مشري پر غاړه واخلي. پر هغه نیوکه ده چې د ځمکې د تودوخې د زیاتېدلو په اړه چې ساینس یې ثبوت وړاندې کوي شک څرګند کړی دی. سکاټ هغه کس ده چې د اوباما د اقلیم د بدلون تګلاره هم په قانوني توګه ننګولې وه. اکثریت د کور جوړولو او ښاري پراختیا د وزیر په توګه د ډاکټر بن کارسن د ګمارنې په څیر د سکاټ پرویټ ټاکنه هم ناسمه بولي، خو ټرمپ بیا بیل نظر لري.
زه په دې باور یم چې موږ د خپل هیواد په تاریخ کې د تر ټولو عالی کابینې د جوړولو په بهیر کې یو.
هاخوا د سمندري ځواکونو جنرال جان کیلی چې په عراق کې هم پوځي دنده لرله د امریکا د کورنی امنیت د وزیر په توګه معرفي شوی دی. هغه به له ترهګرۍ سره پر مبارزې او د غیر قانوني کډوالو د برخلیک په اړه د ټرمپ د ژمنو د عملي کولو دنده ولري. دې سره هم مهاله ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د شیکاګو له خاروال رحم ایمانوئل سره ولیدل. د دې لیدنې په ترڅ کې خاروال ټرمپ ته د هغه زده کوونکو د نوي ستلو په اړه یو لیک وسپاره چې په امریکا کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. په دغه لیک کې څوار له سنور خاروالانو هم لاسلیک کړی دی.
دوی غواړي چې د امریکا ارمان پوره کړي. د دوی اشتباه نه ده، د دوی کورنۍ دلته راغلی ده. موږ باید دوی په اورین تندي ومنو.
تر دې لیدنې وروسته منتخب جمهور رئیس د غیږ نیونې ورزش له یوې مخکښې مدیرې لیندار ماکماهون سره وکتل. تمه ده میرمن ماکماهون د کوچنیو سوداګریو ادارې د مشرې په توګه وګمارل شي.
موږ د سوداګریو متشبثینو کارمندلو او د کوچنیو سوداګریو ادارې په اړه خبرې وکړې. موږ یو ډیر ښه بحث درلود.
تمه ده ټرمپ نن د ایوایو ایالت له والي پیری برانسټاد سره وګوري او ترې وغواړي چې په چین کې د متحدو ایالتونو د راتلونکي سفیر په توګه کار وکړي. برانسټاد له چینایي مقامات سره ښې اړیکې لري او د چین د جمهور رئیس سره نږدې انډیوالي لري. د ټرمپ د نورو ټاکنو پرتله د برانسټاد ټاکنه د ډیرو له هرکلي سره مخامخ شوې ده. د قدرت د لیک د ټیم غړي وایي چې د کابینې پاتې غړي به په راتلونکي اونۍ کې معرفي شي. ټرمپ ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د نوماندانو لیست نهایي کړی، په کوم کې چې د هغه د یو پخواني منتقد مترام نینوم هم ښکاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خوست صحی مسولین وایي په داسې حال کې چې عاجل ناروغان په خپل وخت کې ولایتي ملکی روغتون ته نه رسیږي، بیړنیو پیښو ته یې د رسیدګۍ دپاره ځانګړي صحي مرکزونه فعاله کړي دي. په دې هکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمي د خوست نه رپورټ رالېږلی.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیرو 12 میاشتو کې څه باندې 8,000 ناروغان چې بیړنیو بشري مرستو ته یې جدي اړتیا درلوده د خوست ولایتي ملکي روغتون ته وروړل شوي دي. په دغو ناروغانو کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په جګړو کې نظامي او غیر نظامي ټاپیان، دغه راز په نورو قصدي او غیر قصدي پیښو کې ژوبل شوي کسان او د تورته نور متضرر شوي خلک شامل دي. د خوست چارواکي وایي د دې لپاره چې عاجلو ناروغانو ته په خپل وخت بیړنۍ بشري مرستې ورسیږي، په ښار او دوو ولسوالیو کې یې د تروما یا د عاجلو صحي مرستو مرکزونه پرانستل. د خوست والي حکم خان حبیبي د دغو مرکزونو د پرانیستې پر مهال وویل چې د تروما دا صحي مراکز د اوچا یا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی لګښت پرانستل شول.
چې دوی به د یو کال په موده کې زمونږ درنو اوسیدونکو ښاریانو ته د عامې روغتیا په برخه کې په خاصه توګه د عاجلو واقعاتو او د لومړنیو خدماتو په برخه کې لومړنیو صحي خدماتو په برخه کې خدمت کوي. د یادولو وړ بولم چې دغه خدمات به انشاءالله العزیز یو کال نه وروسته بیا تمدیدېږي او د عامې روغتیا د سکتور د پیاوړتیا لپاره لا هم ډیرو موضوعاتو او پیاوړتیا ته ضرورت ده.
بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ د څلورو روغتیایي مرکزونو له جملې څخه دوه یې د خوست په مرکز، یو په ترزی او عالیشیر ولسوالۍ او بل هغه یې په تڼۍ ولسوالۍ کې جوړ او عملاً یې په کار پیل وکړ. له دې امله چې له لرې پرتو سیمو څخه د ځینو مشکلاتو پر بنسټ تروما یا عاجل ناروغان په خپل وخت صحي مرکزونو ته نه رسیږي، یو شمېر هغه یې په لاره کې ژوند له لاسه ورکوي. مګر د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې اوس دا ستونزه تر ډېره بریده هواره شوه او تر بیړنیو مرستو وروسته به ناروغان د نورې تداوۍ لپاره ولایتي ملکي روغتون ته انتقالوي.
نه تنها دوی به همدلته فعالیت کوي، خدای نخواسته که په ښار کې د هر نوی انفجار آواز دوی اوري، د دغو امبولانسونو او د مسلکي پرسونل نه په استفادې سره به دوی محل د واقعې ته ځان رسوي. هلته به د زخمیانو سره عاجل واقعات کومک هیا ولیا به ورسره کوي. موږ دغه مرکز لروي سطح د عاجلو واقعاتو په خدمت کې دی.
د خوست د صبرۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد امین په خپله سیمه کې په وسلوال نښته کې په خی پښه سخت ټپي شوی دی. محمد امین لومړنی کس دی چې په دغه صحي مرکز کې یې د پښې پانسمان ترسره شو.
زه د شپې لخوا په صبرۍ ولسوالۍ کې ولګېدم. لومړنی پوهه کې و 400 بستر کې، بیا هلته یې کټ کول خپه، بیا نه لاړو خبر ده پانسمان دلته کېږي. و بالکل بالکل ډېر په ښه توګه دلته هغه کېږي، تداوي کېږي.
په عین وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پکتیکا په لرې پرته ولسوالۍ برمل کې د یوه روغتون د جوړېدو چارې پیل کړې چې د یوه کال په موده کې به تکمیل او پرانیستل شي. د پکتیکا والي الیاس وحدت وایي دغه ولایت چې د روغتیا په برخه کې له ډېرو اسانتیاو محروم دی، هڅه کوي چې په مرکز خرنه ولسوالیو کې خلکو ته د لازم روغتیایي خدماتو امکانات برابر کړي. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
په مخکې د دې ساعت مهمو خبرونو ته
د افغانستان د شفافیت د سارنې اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې خلکو د خپلو کارونو د اجراءاتو لپاره حکومتي مامورینو ته تر 3 میلیارد ډالر پورې رشوت ورکړی دی. دا د تیر کال په نسبت د رشوت په ورکولو کې 50% زیاتوالی ښیي، خو د افغانستان حکومت وایي چې ګواکې د فساد د مخنیوي دپاره یې ستر او اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ښاري پراختیا د عالی شورا په 5مه غونډه کې چې نن د پنجشنبې په ورځ د دارالامان په ماڼۍ کې جوړه شوې وه وویل امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی او ملي قهرمان دی. له دې نه مخکې هم جمهور رئیس غنی د آقینې په بندر کې د ترکمنستان افغانستان د اورګاډي د لارې د پرانیستلو په وخت کې پخوانی باچا امان الله خان ملي اتل بللی و. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې د افغانستان د جمهور رئیس دا څرګندونې د اساسي قانون او ملي ګټو خلاف بللې دي. خاغلی مسعود د جمهور رئیس غنی نه په دې حق لا وضاحت غوښتی دی چې دا خو د احمد شاه مسعود لقب ولې د غازی امان الله خان دپاره استعمال کړی او هغه یې قهرمان بللی دی. جمهور رئیس غنی نن د کابل د عیدګاه جومات د بیا رغونې په هکله د خبرو په وخت کې وویل دا جومات هغه ځای و چې د افغانستان ملي اتل امیر غازی امان الله خان ورنه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه. د افغانستان د بارنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بروکسل کې د ناټو د بارنیو چارو د وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې د ناټو د غړو هیوادونو نه مننه وکړه چې د افغانستان امنیتي قواو ته تر 2020 کال پورې د مرستو ژمنه وکړه. په پاکستان کې د چارواکو خبره ده چې د پی آی ای د هغه الوتکې په حق له تحقیقات پیل شوي دي چې پرون په ایبټ آباد کې ولوېدله. دغه الوتکه د چترال نه اسلام آباد ته روانه وه چې د ایبټ آباد په یو ځای کې ولوېده او ټولې 7 سپرلۍ ووژل شوې. مړي نن د پنجشنبې په ورځ په 3 پوځي هلیکوپترو کې اسلام آباد ته انتقال شول. د پاکستان د پاپ موسیقۍ سندرغاړی جنید جمشید او د هغه ښځه هم په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د سوریه مبارزینو رپورت ورکړی دی چې د حلب د ښار یو شمیر هغه ځایونه چې د مخالفو وسلوالو په کنټرول کې دي د حکومتي قواو تر سختو بمباریو لاندې دي. دوی وایي نن د پنجشنبې په ورځ د مقدمې جبهې په غاړه کې نښتې شوي دي. د مخالفینو د محلي تنظیم کمیټې خبره ده چې حکومت د حلب په جنوب ختیځ او مرکزي برخه کې د یاغیانو تر لاس لاندې لږ تر لږه 6 ځایونو باندې هوایي بمباری او د هوانو ډزې کړي دي. د بشری حقوقو د پاره د سوریې د سار ادارې ویل دي یو لسنه د حلب په زاړه ښار کې چې پرون حکومتي قوا وونی وو وجل شوې دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو نه اوري. د ترکیې لوړ رتبه چارواکي وایي چې د سوریې د حلب د ښار د سرنوشت په باره کې د روسیې او د ترکیې د لوړ رتبه مامورینو ترمنځ خبرې روانې دي. د ترکیې د جمهور رئیس نتا قالین نن د پنجشنبې په ورځ ویل چې ډیر سخت ډیپلوماتیک فعالیت روانو چې د بشری مرستو د رسولو لپاره اوربند شي. دی وایي په حلب کې چې څه واقع کیږي ټول پې اندېښمن یو. کالین وایي د ترکیې جمهور رئیس شخصا په دې برخه کې هڅه کړې ده، درې ځلې الیزلې کړې دي او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره غږېدلی دی. د عراق د پارلمان نتا قوی د سوریې سرحد ته نږدې د قائم په خارګوټي باندې چې د اسلامي دولت په لاس کې دی په هوایي بمباریو کې لسګونه ولسی خلک وژل شوي او زخمی شوي دي او مسؤلیت د عراق د حکومت په غاړه دی. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری خپل اروپایي ملکونو ملګرو ته خبرداری ورکړی دی چې په دې وچه کې او د نړۍ په نورو برخو کې مطلقه رژیمونه مخ په زیاتېدو دي. خاغلی کیری چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې خبرې کولې نن د پنجشنبې په ورځ په هامبورګ کې وویل چې د دیکتاتورانه افکارو زیاتېدل د بشر د حقوقو په مسلې او د آزادو مطبوعاتو په اصل باندې تاثیر لري.
د امریکا د غشنه ډېر قدرمنو معزز اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرې خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو د خبرو اترو یا گفتگو د خبرونې سره په ټولو شبو کې به تاسو ته د دری نیم ساعته خبرې خبرونه باندې ستر بیا په پاک الله سپارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.